کردی اشاره همان دم دل ما.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د سولې د نوي خبرو په اړه دی چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نوي پروسه په قطر کې پیلېدونکې ده. نو راپورونه به هم د دې خبرونې په لړ کې واوري. خو تر هر څه دمخه د اجمل انتخ د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال د هوایي برید په ترڅ کې وشل شوي دي. تمه ده چې د جاپاني خیریه موسسې د مشر تیسو ناکامورا جسد به نن خپل هیواد ته انتقال شي. او د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې وکړې. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وشل شوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته وویل
پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په کولالګو او هزارخیلو سیمه کې د ګډو ځواکونو په دوو جلا هوایي بریدونو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د پی ایم ایس جاپانۍ خیریه موسسې د مشر تیسوتسو ناکامورا جسد خپل هیواد ته نن انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته تللي. دوی تېره شپه له ولسمشر غني او د افغانستان له لومړۍ میرمن رولا غني سره پارک کې کتلي. د ولسمشرۍ د ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني ویلي دي چې ناکامورا د مړي ویر به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې په ننګرهار او کونړ کې به د ناکامورا پروژې د ده په نوم شي. ناپېژانده وسلوالو د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا پر موټر برید وکړ. په دې حمله کې دی ټپي شو او بیا یې سا ورکړه. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې د کرنې په ګډون یو شمېر اغېزمنې پروژې یې ترسره کړې وي. نوموړی له پیشې ډاکټر و خو وروسته یې د کرنې او همدارنګه اوبو لګولو په برخه کې د افغانانو لاستوی پیل کړ. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمراني د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې وکړې. په دې پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. الشمراني په امریکا کې پوځي زده کړې کولې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز له ده سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې.
The king said that the Saudi people are greatly angered by
پاچا ویل چې د سعودیان د بریدکونکو د واشیانه عمل له کبله سخت په غوسه دي او دا کس په هیڅ وجه د سعودي د خلکو د احساساتو استازولي نشي کولی. پر سعودیانو د امریکا خلک ډیر ګران دي. د دې برید علت تر اوسه پورې روښانه نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول. پر دوی دغه بندیزونه په عراق کې د وروستیو خبرو شوو اعتراضونو په ظالمانه ځپلو کې د همکارۍ د ادعا له کبله لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټر ډیوید شنکر پرون خبریالانو ته وویل
د
وایي د امریکا متحده ایالات نن پر درې عراقیانو په عراق کې د سوله ییزو اعتراض کوونکو په سالمانه ځپلو کې د دخالت د اداري فساد او رشوت د هڅې له کبله بندیز لګوي. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه نور وژل شوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو اعلامیه کې وویل د عراق خلک بیرته له خپل حکومت څخه واقعي اصلاحات او له باور وړ رهبرانو حساب کتاب غواړي چې د عراق ملي ګټې ورته لومړیتوب ولري. د عراق وګړي د اکتوبر له لومړیو د پلازمینې بغداد او د جنوب د شیعه میشتو سیمو لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي. دوی وایي د کار نه لري په عراق کې د پراخ اداري فساد ختمېدل غواړي او د ټولنیزو خدمتونو د ښه کېدو غوښتنه کوي. د اعتراضونو پر مهال چې د صدراعظم عبدالمهدي د استعفا سبب شوي شاوخوا 410 کسان وژل شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له نړیوال بانک څخه وختي چې چین ته د پور لور کولو ډډه وکړي. ورځ مخکې تر دې نړیوال بانک موافقه وکړه چې چین ته له 1.5 میلیارد ډالر پور ورکړي چې هر کال 2025 چې په لږ ګټې هر کال د 2025 کال تر جون میاشت پورې باید ادا کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ولې نړیوال بانک چین ته پور ورکوي. چین په خپله ډېرې پیسې لري او پیسې پیدا کولی شي، نو پر دې قرض ورکولو باید لاس ونیسي. نړیوال بانک ویلي چې د دوی پور به له چین سره دا مرسته وکړي چې د سوداګرۍ په برخه کې اصلاحات راولي ترڅو شخصي سکتور په دې هېواد کې پراخ شي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریدل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه پیل دون کده. د دې وزارت ویاند ناجیه انوری
نشست قطر از جایی شروع میشه که سند قبلی که بین طالبان و امریکا انکشاف یافته بود او سند دیگه باطل است و با او اساس دیگه بحث نمیشه.
بلخوا سیاسی شنون که در نوی مذاکراتون نتایجو تا چه نظر لاری؟ در بلسی جرگه پخوانه غره خالد پشتون وایی؟
یو که داد مسائل بانی پا شپو شپو پا ورز ورزو بحثونو سیویگی شاید داد زل داغه بحثونو پا کچه سو ساعت وقت واری زکر پا مسائل چه فیصله سویده صرف یوازی پا اون مسائل به سو وقت زایتی چه آغه زینی نیو مسائل دی.
دا به همواری چې جرمنی غواړي هغه پناه غوښتون کې خپلو هیوادونو ته واستوي چې په دې هیواد کې یې جرمونه کړي دي. که وخت ونو راپورونه به هم درته خپرو کو او د خپرونې په وروستۍ دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هیروي. ورزود د خبرونه د سرمازوت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه پیلېږي. د دې وزارت وایاندې د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې دور خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو پر موضوع تمرکز وسي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ورغلی دی. په دې نور تفصیل زما همکار نسیم شفق کوي چې هم د وسره سره د کابل استودیو څخه کښدی. شفق صاحب خبرونه ته شرحلی.
د سلام پوړندې کول سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه په خوانی سند او پرمختګونه لغوه شوی او اوس په قطر کې زلمی خلیلزاد او طالبان د خبرو تازه لړۍ پیلوي. د دې وزارت ویاندې ناجی انوری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا باطلې شوې دي. د میرمن انوری په خبره په تازه پړاو خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه خبرې وشي.
پیش از شروع هر
نشست دیگه باید موضوع دا وایی د هر ډول غونډې له پیلېدو مخکې باید د اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خوانی سند باطل دی، هغه د منلو وړ نه دی او د هغې پر بنسټ نور خبرې نه کیږي. یعنی کومې خبرې چې کیږي داسې دي لکه چې له سره هر څه پیل شوي وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې رسمي خبرې بیا پیل شوې دي. د زلمی خلیلزاد د مذاکراتي ټیم یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو تمرکز د تاوتریخوالي پر کمیدو دی چې اوربند او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواروي. ښاغلی خلیلزاد مخکې له هغې چې په قطر کې له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي، په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسيونو سره د سولې په اړه خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه له امریکایي چارواکو سره د خبرو د بیا پیلېدو پر څرنګوالي څه نه دی ویلي، خو تر دې پخوا یې ټینګار کړی چې خبرې باید له هغه ځایه پیل شي چې درول شوي وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي چې ممکن په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي.
امیدواری ده چې هغه علاقمندي چې طالبان خي په نظر کې نیولو سره د دې امید لرو چې هفته لس ورځو کې د یا کم و زیاد دغه موافقتنامه لاسلیک شي، خپل مراحل طی کړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار خلاصه شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه پړاو خبرې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د یوې انتحاري حملې په پایله کې چې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول، د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. خو طالبانو له هماغه وخت راهیسې ویلي چې دوی خبرو ته لیواله دي او د دوی او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بیا پیل شي. د افغانستان سیاسي کړیو عوامو افغانانو هم ټینګار کړی چې د دې هېواد د رواني جګړې یوازینی لارا د افغان حکومت په ګډون د سولې خبري اترې او اوربندۍ. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم نسیم شفق. دوستانو، په قطر کې مو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د بیا پیلېدو په اړه راپور واورید. خو بل خو د شرون کې د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه څه نظر لري، چې نتایج به څه وخت او څنګه معلومیږي او څه نور ته خوشبین دي؟ نسیم شفق، د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکي خالد پښتون سره په دې اړه مرکه کړې او هم د پښتنې ترې کړه ده.
دغه صلح دا ځل یو تعداد اصلاحات غواړي. کومه صلح چې دوی په اول نومیاشت کې کړې وه، په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې، ډېرې نیمخوالې موجودې وې، او هغه څه چې د طالبانو د ایحت او د امریکایانو تر مابین خبرې شوې وې، د هغو خبرو نتایج د طالبانو و مرکز و کویټې ته په هغه شکل لکه د دوی سره چې کېدلې درستې نه رسېدلې، هغه خبرې اصلاح کېدلې، تعریف کېدلې، او د طالبانو عمومي ذهنیت د سولې په هکله د یو پټه په معنا و.
اوس جناب، او جناب پښتون صاحب، اوس دغه خبره چې کېږي چې دغه نوې پروسه به پیلېږي او پخوانی سند یا پرمختګونه چې دی هغه لغوه دي، آیا طالبان به دغه ته غاړه کېږدي چې د خبرې به نوې پیلېږي او که څنګه؟
زه فکر کوم طالبانو هم یو شی درکړی دی، ځکه څه کال ډیر سخت کال وو په طالبانو باندې، د طالبانو هم ډیر ضایعات ورکړی دي، د افغانستان حکومت هم ډیر قرباني ورکړی دي، ضایعات ورکړی دي، بی ګناه خلک هم ډیر مړی دي. اوس طالبان و دې نقطې ته رسیدلی دي چې جنگ د حل لار نه ده، ځکه طالبانو مابین کوم یو نو اختلافات په وجود راغلي دي. یو چې دا کسان د سولې دي سخت لیواله و، یو چې دا کسان سولې ته شک پستر کتل. دا پروسه باید نور شفافه سي، نور باید راوځي د باندې چې طالب، عوام، حکومت، ګرد دنیا د خبرې په اصل محتوا او په اصل شفافیت پوسي. درغو چې دا موضوع شفافه نسي، د موضوع صداقت نه واځي کیږي.
بله پښتون صاحب، یو خبره دا چې اوس کداغه د خبرو اترو نوې پروسه اختیا هم لکه څنګه چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې دا به نوې پروسه کم دسی، فکر نه کوي چې بیا به یو ډیر وخت د طالبانو او د امریکا ترمنځ بیا هم دغه سی خبرې کیږي؟
فکر نه کوم ځکه یو کې دا مسائل باندې په شپو شپو په ورځ ورځو بحثونه سوي دي. شاید دا ځل داغه بحثونه په کچو څو ساعته وخت وغواړي، ځکه په مسائلو چې فیصله سوي ده صرف یوازې په هغو مسائل به څه وخت ضایع شي چې هغه ځینې نوي مسائل دي، نوي توافقات دي، او د شفافیت په خاطر د ځینو مسائلو وضاحت چې هغه د خلکو، د عوامو خلکو ته خبر ورکول او خپله د طالبانو سپوبو ته خبر ورکول او هغوی په جریان کې اچول یا هغوی د میډیا د خوا خبرېدل، شاید دغه مسایل به یو څه وخت وغواړي. په مجموع کې عملي والتیا ډېره ده، عوام د خلکو غوښتنه ډېره ده. فکر کوم چې نور به شاید د موضوع سره رالنډ شي.
او پښتون صاحب، یو خبره ده هم د ځینې سیاسي کړیو کې داسې ګنګوسې شته چې ګوندي کېدای شي د توافق په لیو میاشت نه په کمه موده کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي، تاسو داسې څه اوریدلی؟
موږ څه اوریدلی نه دي، خو موږ چیر څو ورځې مخکې چې ډاکټر صاحب خلیلزاد ولیدی، هغه په خپلو خبرو کې ودې مسایلو ته اشاره وکړه. د هغه خبرو او خوشبینی هم دا شی ښکاره کاوه چې ګواکې چې دا صلح باید امضا سي او نور د دې وخت راغلی دي چې دا صلح سره ټول سي او افغانستان خلک نور د دا غم لړلي حالت څخه نجات ومومي.
د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي چارشنونکی خالد پښتونو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو تاسو ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ته ماشن تر 2 بجو پر منځنۍ صفه ولس شپږنوي او د اف ام پر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازي اوریدلای شي. زموږ خبرونه دغه راز کولای شي چې د ازادي رادیو ویب سټ هم لرسي او خبرونه مو په ژوندۍ بڼه غواوري او راپورونه او خبرونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه له خاطر پرده استخبار
د افغانستان صنعت او سوداګری وزارت وی د پنګونې د جواز ورکړې په پروسه کې د تیر کال په پرتله دوه برابر زیاتوالی راغلی. د دې وزارت د رسنیو برخې مسؤل جواد د بیرنن ازادي رادیو ته وویل تیر کال شاوخوا 6000 د پنګونې جوازونه ویشل شوی وو چې د غشمیر سږ کال شاوخوا 2000 ته پورته شوی.
روان دي جواز دهی او روان دي جواز گیری هر دیش بسیار یک سیر سعودی و سیر سعودی داره. خوشبختانه پروسه جوازدهی ما یک قسم تنظیم شده که هم به لحاظ مثلا قیمت هم به لحاظ طی مراحل اسناد اینا بسیار کوتاه شده، پروسجرا کوتاه شده.
د ښاغلي دبیر په خبره په افغانستان کې د سوداګرۍ روان حالت هیله بښونکی دی او ډیر سوداګر د اوبو، ساختماني او د کثافت د مدیریت په برخو کې جوازونه اخیستي او غړي پنګونه وکړي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالداري ریاست په دې ولایت کې په کټاري ډول د غنمو کښت کولای شي. د غنمو حاصلات لشلو څخه تر 10% پورې زیات کړي. د دې ولایت د کرن رئیس ولید احمد تسنن ازادي رادیو ته ویل د غنمو د کټاري ډول کښت لپاره په څو لسوالۍ کې شاوخوا دیش نمایشي قطعې هم ویشل شوې دي.
ما یک جرب زمین انتخاب میکنیم و به شکل کټاري برشان کښت میکنیم که هم ټکنالوژي جدید و راهنمایی های متخصصین ترویج و مامورین زراعت دو تطبیق میشه. باز آخر سال اونا بسیش مثال خود میبینه که حاصل فوق العاده متفاوت است.
دو خاگلی تسل پا خبر پا کتاری دول دو غنم و کخ ترویج دیدید ترچنگ چه دو بازگران پا حاصلات که زیادوالی راولی ترچنگ دیدوی پا اقتصاد هم مثبت اغیز بریگ دی. اونان دو کابل پا شهزاده سره که افغانی دو بحرانی اسعار پر رانده پا دی دول بدلیگی. یو امریکایی دلار اتاوی افغانی 15 پیت پولا، یو روش پگاتی افغانی اویا پولا، یو انگلیسی پاوند 102 افغانی دیرش پولا، یو سودی ریال شل افغانی 50 پولا، زر ایرانی تومان شپگ افغانی 15 پولا، زر هندی روپی 1100 افغانی او زر پاکستانی روپی 499 افغانی.
له خطر پردیس خمنونه کوم. اوس په یو بل مطلب راوخو، هغه دا چې جرمني غواړي هغه پناه غوښتونکي خپلو هیوادونو ته بیرته واستوي چې په دغه هیواد کې جرمونه کړي وي. دې هیواد تر اوسه سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته استولي، خو اوس غواړي چې سوریاوال هم خپل هیواد ته ولیږي. اسمت زرون په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل خپل هیواد ته د هغو سوریاوالو د بیرته ستنولو لپاره شرایط اسانه کوي چې جرمونه یې کړي دي. دا غوښتنه د پارلمان د محافظه کارو او توندو شي اړخو له لورې وروسته له دې وشوه چې په وروستیو کلونو کې د مهاجرو له لورې یو شمېر لوی جرمونه وشول. د جرمني د ایالتونو د کورنیو چارو وزارتونو د کنفرانس رئیس او د صدر اعظم مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند غړي یو چیم ګروت د جرمني په شمال کې لې وی غونډې وروسته خبريالانو ته وویل د دې پریکړې پر اساس به په جرمونو ککړ افغانان او سوریوال خپلو هیوادونو ته واستول شي. تر اوسه پورې په سلګونه افغانان له جرمني څخه افغانستان ته بیرته استول شوي دي. گروت په عین حال کې ومنله چې د دې پریکړې عملی کول به آسانه کار نه وي ځکه چې جرمني په سوریه کې د تماس لپاره څوک نه لري. بل ستونزه دا ده چې د جرمني حکومت باید د هر کډوال تر بیرته ستنولو وړاندې د هغه په اړه بحث وکړي. جرمني د سوریه د جګړې له پایله د سوریوالو د استلو بهیر درولی و. د سوریه په جګړه کې 10000 تنه وشل شوي دي. جرمنی د سوری پناه غوښتونکو د استوګنې موده هر ځل شپږ میاشتې اوږده کړې ده، خو په دې هیواد کې د کډوالو له لورې د جرمونو زیاتېدو د خلکو احساسات پارولي او د کډوالو په وړاندې د هغوی خواخوشي کمه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
و اوس پرسو کابل چاپ او رسپانو ته چې په خپل نننې غنو کې د نورو بیلابیل مسلو ترڅنګ د ډاکټر تیتسا ناکامورا د وژل کېدو پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
ملي ارمان رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ناکامورا یعنی مراد کاکا د پاکستان استخباراتي سازمان وژلی. وړاندې په مطلب کې راغلي ناکامورا غوښتل چې د کونړ په سیند بندونه وتړي او د اوبو لوی او واړه کانالونه جوړ کړي چې شاړې ځمکې ورباندې آبادې سي. د مطلب د لیکونکي پان د ناکامورا دغه نیت پلان او کار د پاکستان نظامیان په غوسه کړل، نو له همدې امله یې وواژه. د مطلب په پای کې راغلی چې ټول افغانان د نوموړي په مرګ سخت غمجن دي او ناکامورا د افغانستان د بیا رغونې اتل بولي. هشت صبح رسپانې په خپل سرمقالي کې لیکلي چې د تتسو ناکامورا قتل جمعي وجدان ته ټکان ورکړ. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې ناکامورا هیڅ ډول سیاسي او ایډیولوژیک ایجنډا نه درلودله، نو ځکه خو یې هم شخصي دښمن نه درلود. هغه څوک دښمن دی چې د افغانستان له پرمختګ سره ستونزې لري. د سرمقالي په پای کې راغلي د ناکامورا د ترور په وړاندې د افغانانو له غبرګون نه ښکاري چې د افغانستان خلک د رښتینی خدمتګارانو قدر او درناوی کوي او د دوی هڅې نه هیروي. لیکوال وړاندیز کوي ناکامورا په افغانانو حق لري چې په تاریخ او فرهنګي حافظه کې ځای ورکړل سي. سرخط ورځپاڼې د تتسو ناکامورا مرګ د افغانانو لپاره یوه ستره غمیزه بولي، خو د نوموړي د امنیت په ساتلو کې د پړې ګوته حکومت ته نیسي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د نوموړي د امنیت لپاره باید له وړاندې بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي وای. سرمقاله لیکي که څه هم ناکامورا اوس نسته، خو که په خبره ښه امنیت یې ساتل سوی وای، کېدای سوای چې څو نور کلونه هم افغانستان ته کار وکړي چې داسې ونسول. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي که څه هم پخوا له دې په افغانستان کې دې ته ورته ناوړې پیښې رامنځته سوي وي، خو په مخنیوي کې تل بې غوري سوي. د سرمقاله په پای کې یادونه سوي ډېره جالبه خلاده ده چې ناکامورا ته افغان دولت افتخاري تابعیت ورکړ، خو د امنیت په اړه هیڅ هم په پام کې نه ونیولي. ویسا ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي جاپانی ډاکټر توتسو ناکامورا هغه خدمتګار و چې د مرګ دښتې په سمسور بڼه واړولې. په مطلب کې راغلي د ناکامورا په زړه کې د انساني خواخوږۍ دومره ژورې ریښې غځولې وې چې زرګونه کیلومتره لرې یې د افغانستان په یوه لره پرته سیمه کې له ګواښونو سره سره د نورو انسانانو د ژوند عصري کولو لپاره پایڅې راپورته کړې وې.
دوستان او امریدل چې په ورځپاڼو کې مقاله خپرې سوې دي د ډاکټر تیتسا ناکامورا د وژنې په اړه باندې، تاسې هم راپورونه اورېدلی دي چې تیتسو ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني موسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال په جلال آباد ښار کې د څو وسلوالو لخوا د خپلو 15 افغان همکارانو سره یو ځای په یوه برید کې ووژل سو. په خوست ولایت کې یوه نوې څلور لاره د ولایتي ادارې لخوا د دغه بشرپال جاپاني ډاکټر ناکامورا په نوم ونومول سوه. د خوست حکومتي مسؤلینو او افغانانو او فعالانو د څلور لارې د نمونې په ځای کې ناکامورا د افغانانو یو نږدې دوست، خواخوږی او خدمتګار وبلا ویل چې د بشرپال جاپاني خپل ټول ژوند د افغانانو خدمت ته وقف کړی و. دا اقدام د جمعې په ورځ سوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست ښار ختیځ لوري کې سبزی منډې خواته د ښاروالۍ لخوا پر نوې جوړېدونکې څلور لارې باندې د بشرپال جاپاني تیتسو ناکامورا د نوم ایښودنې ځای ته د خوست حکومتي مسؤلین، مدني فعالان او د بشري حقونو د بنسټونو غړي ورغلي ول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ناکامورا وژونکي د افغانانو دښمنان یاد کړل او ویل چې نوموړي بشرپال جاپاني د ختیځو سیمو خلکو ته د روغتیا او د اوبو د کانالونو او سربندونو په برخه کې ډیر کارونه وکړل. د ښاغلي پټان په وینا همدې خدمتونو ته په کتو د خوست سیمه ییزې ادارې او ولسونو په تیاره چې د خوست ښار یو څلور لارې د تیتسو ناکامورا په نوم ونوموي.
د افغانستان د سولې او ښېرازۍ دښمنانو، د افغانستان د خلکو یو ډیر نږدې دوست ناکامورا په نام باندې یو جاپانی ډاکټر و چې هغه د څو کلونو رئیس دی چې دلته راغلی و په ننګرهار په ولایت کې، خصوصا د کونړ په سیند باندې هغه ځمکې چې باید خړوبه شوې وي هغې دپاره کانالونه جوړ کړل او هغې د کونړ او د ننګرهار په دښتو کې چې هغه ډېرې سوزونکې دښتې وې اوس هغه خیرازه او یو شنه بڼ باندې وګرځولې. نو دا چارې چې ته نن تاسې ګورئ ډاکټر ناکامورا په نام من یاد شولم.
د بشري حقوقو یو فعال بوستان ولیزی ویل خوستی ولسونه د دې بد پیښې له کبله د جاپان ولس سره په غم کې ځانونه شریک بولي.
د خوست ټول ولسونه د ډاکټر صاحب ناکامورا په مړینه باندې خوشحالي څرګندوي او د ټول جاپان هیواد سره په دې غم کې ځانونه شریک بولي. په دوهم قدم کې د خوست ولایتي درې څخه مننه کوو چې د یاد سلورلاري د ډاکټر صاحب ناکامورا په نوم باندې ونوموله.
د خوست ښار د شپږمې ناحیې وکیل ګزر ډاکټر داوود نیازی وویل ناکامورا د افغانانو لپاره خپل ټول ژوند وقف کړی و او د دوی د حسینې او آبادۍ لپاره یې هلې ځلې کولې.
ناکامورا موږ ته خپل ژوند وقف کړی و، خاص کر د افغانانو دپاره او د افغانانو خدمت دپاره د خپلې هلې ځلې په مخ پولې او بالاخره موږ د ده زیا کېدل او د لاسه ورکول یو غمیزه بولو او د ده کورنۍ سره په غم کې ځان شریک بولو.
همدارنګه د پنجشنبې ورځې ماښام یو شمېر خوستي ځوانان او مدني فعالان هم د تیسو ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو سره د غمرازۍ په موخه راغونډ شوي ول او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې وې. څه موده مخکې افغان ولسمشر درې اویا کلن جاپانی ناکامورا ته د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو لکه چې مخکې په اعلان کې مورد ترشنه آسمان لاندې خبرونه هر ورځ د شنبه پر ورځ خپریږي، چې د نن ورځې په دې خبرونه کې به هم پر دوو مسایلو باندې بحث واوري. لومړی دا چې په افغانستان کې د جاپانی بشرپال ناکامورا پر مړینه باندې د خلکو عکس العملونه څه دي، او په دوهم ساعت کې به په یوې بلې جنجالي موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه په افغانستان کې جبري نکاح ویلی سورته موضوع د انجونو د ودولو پر مهال باندې څونه د غوی څخه پښتنه کیږي یا د ایجاب قبول موضوع څومره اهمیت لري او څونه باید ورته توجه وسی. په دې موضوع باندې تاسو هم کولی شئ چې خپل نظر سره شریکی او خبرونه ته زنګ وهي. اوس هم زموږ خبرونه ادامه لري، ورځو تاسو راغلو پیغامونه ده.
تاسو لا پیغامونو
زن رحمت کندهار خستان سر په تماس کې کله لرم چې دا نو پیغام خوښته کله د بابا صاحب سره د بابا صاحب ولسوالۍ کې لاندې ارغنده ورود کې ډکه جوړیږي. نو په دې کې چې دغه نه درغلي شوه د کوم نتیجه انجنيران چې را له څو ورځې وړاندې هغه د ټکدار تور وایي چې کله ښه خټه ورته چې خپل صاحب مشتاق څه نه وایي او دلته په سمې چې نه کاریږي به شي بس کله اکثر باندې نه ګولور لږی دا به ښه کار درغلي شوه. نو خلک لرم چې تر مروته ورغانو پر زموږ आवाज ورسیږي د دې کارې ویناج وروسته تر څو زموږ ملت کلپات یا بایزات ژوند خوند وسي.
زه د ورګون د ولسوالۍ نه اجي میرولی خان خبرې کوم. موږ د ناکامورا په غم ډېر غمجن یو. موږ څه کوي؟ ټول هغه بشر دوسته خلک چې د خلک سره کومکونه کوي هغه ټول په دې باندې خپه او سخت غم یې درته رسېدلی دی. ناکامورا یو داسې شخص و چې د خلکو په خدمت کې و، خلک ته کارونه کول. نو یو بل خبره زه کوم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي چې د ناکامورا غوندې سړی یې مرکه چې دا هیڅ نسیاسي نو یو حکومت کې کارونه کړم نه یې نور داس کارونه کړل، خاص د افغانستان خلک ته خدمت کړ. د افغانستان خلک د دې په شي چې زموږ غونډه هوادونه زموږ سخت دښمنان او د زموږ د کار واسطه خلک که خارجيان دي چې د افغانستان آبادی کو یا داخلي خلک دي ټول واجی یا یې ترور کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د
دا پکتیا دا تمکنی ولسوالینا سمی الله خلینی تندر خبری کم وقتن می دا ولسمشر محمد اشرف غنی تخدا دا چی پا هیواد کی دا طولو تو لسم پاسو خون کل پار دی دا لسان زمینه برابر شی ترتو پا طول هیواد کی طول تو لسم پاس خون کی پا لسان بدل شی او دی تو لسم پاسو خون کو پو مشون کی تبید ما هیز زیتوال ندی رغلی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسو پیغامونه وی چې ازادي رادیو ته مو راستولې و مننه کوم کبیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شي چې ازادي رادیو سره شریکې موږ به د تنګړو خبرونو لاري اړوندو مسلینو سره شریکو په دې سره ورسېدو کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سولې د اجمل انسخ به یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی وورو
چارواکی وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي. دا خبره د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادۍ راډیو ته کړي. وسلوالو طالبانو د دې را په اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې نن د پی ایم ایس جاپانۍ خیریه موسسې د مشر تسیوتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته راغلي. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د ناکامورا ویر به په ځانګړو مراسمو ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوال بانک څخه وختي چې چین ته د پور لور کولو ډډه وکړي. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړې. پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر درېو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول.
له اجمل انس خمنه نه دوستانه تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ژمنی سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوت چمتو دی. دا پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دی په ګډه سره وو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونو په هلمند کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي غوښتل چې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشه یي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حمید کرزی د هوایی ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکل پایل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د ټایر موټر
د نشئی مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټکل شو او د اسلام قلعه پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکي د یو گاونډي هیواد تابع دي چې دوسیه یې د چیرلو په حال کې ده.
جریان
د اسلام قلعه پوله د نشئی موادو د قاچاق په لاره وخته ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشئی مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې مؤینیت ویاند اسد الله یادګری ازادي راډیو ته وویل نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر ماینی وروسته یې سوځولي دي. او د ونی وروسته په خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړی پیښه کې پولیسو په سرخرود ولسوالۍ کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه مواد ونیول چې خو یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. په دوهمه پیښه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې یې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشه موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوي چې دوی ښځې دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځامي ځواکونو په هلمند ولایت کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړی ده.
آب و هوا له لحاظه دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحې چې په پوښښ دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپلې نجونې به معتادو ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتل ما سره پوډرې نه چې خدای ته ما په چا عمل کې ته ما څنګه کې اوس بلوا ماتې نه پرې.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د 40 بستریز روغتون په اړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامي ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واک کې وه د دې ولسوالۍ په دښتونو کې هم کوکنار کرل او عام خلک یې هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت ته یې لاره هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونو د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاستر نه کړنې کوي.
له څلورو کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ډېره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډېر کوکنار په همدې ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلک یې هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دښتې منطقې دي، سرسبزې منطقې دي. آب و هوا له لحاظه دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه ساحې چې په پوښښ دي په هغه ځای کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه وو چې نسبتا د نورو ولسوالۍ په پرتله هغه وختونه چې د وسلوال مخالفینو په لاس کې وه په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډېر کېدی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی و، بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په هغو ځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پرې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه 40 یوازې په مرجع ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامی ځواکونو سخت کال په 2 ولایتونو کې څه د پاسه 10 ولسوالۍ نیولې دي، خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنی لار دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي په هغو ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیل او د مرجع پر دښتو باندې په دې سیمو کې کرل شوی دي. طالبان وغواړي کوکنار باندې چې هغه په یو اعلان په یو امر بندولای شي. دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
د تیر میلادی کال په افغانستان کې لخ کوکنار کرل سی ول چی لامل یې وشکالی و. خو سخت کال چې اوبه ډیرې سوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویره او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډیر سي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس غزنی ولایت ازو او هلته د محتاجینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړې پاړه معلومات ورکوو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به محتاج ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمېر ښځې د خپلو محتاجو مېړونو لخوا ځورول کېږي او یا په نشو باندې اخته کېږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی سي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز ته نک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو ترڅنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کیږي، خو میرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینهوو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کیږي. په دې اړه به د دریو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
اسم شکیلا است، از شهر مزار شریف هستم.
نوم می شکیلا ده، ده مزار شریف اوسیدون کیه ما. مور می پی پینزلس کلانهی که واده کرما. میره می موتاد و خوزه نو ما پا خبره. زه چی با کلا ناروغ شم ده برا تاو بایل چی لکتار یک وخورا خباشی. پا دیر اولیه زه هم موتاد کرما. یوزل ده مور کرولارم حال تا می تار یک پری خودل. خو کلا چی ده میره کرولارم بیر تا پا تار یکو اخته شما. که دایشی میره با می فکر کهو چی پا دیر اول با ده دکتر او درملو للاگخ چخه خلاص شم.
و البته می گفت که پیش دکتر نبرم مریض که شد بیا میره برش بوتم جور شوه.
زده کلات زابلی هم نمی پوزی هم. دیر وقت با می جام گوزی دا پریده دا پریده نه دا شی اصاب خراب که تنگه دا. و کتلا ما سر پوداری نه چه خدای تبا ما پچا مال که تما چنگه که پچا وانی نه اسمی لوا ما تی نپری. سینا بولا جنگ با اون سر سر دو یادی باد بخت کرم اسمی دست خو پیدا یکا. اخو بدی پیرو سینا اس خو عملی دا. ما دا پخ بالا وایستی واس پلانا شای خرس که پلانا شای خرس خورای ولا. کزا عملی نوی نما دا تلویزون کستی یوس خستی که ما دا تلی کور سامانو کستی یوس خستی.
خدیجه از مزار 4 سال است که مثلا نشه میکنم. اینا نمی خدیجه ده 4 کاله کیگه چه نشه کومه. میرم موتاد و وروستا زی هم موتاد کرم. ما غختل چه لمیر سخه طلاق وخلم. ده دیل پاره چه زنی طلاق و نخلم میرم زی هم پو نشو اخته کرم. پا کور که چه مو هر چه درلودل طولی رسخه خرس کرل.
هر چیزه که داشتیم سودا کرد.
کورنۍ او قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټور او موثره لارې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل سي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه سوي او پریکړه کړي چې هیڅوک به خپل خور او لور ماتات ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وایي دا پریکړه یې ځکه کړي چې د نارینه معتادینو له خاطره یې ښځې او ماشومان په نشو اخته نه سي.
هغه قومونه سي یو دی، یو خروټي دی، یو دفتاني دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړه چې باید خپلې خوندې لونې باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې تر څنګ یې ډېره لویه جرمانه هم تعین کړې ده، 70,000 افغانۍ د دې د تخطې دپاره تعین کړې ده. لوی مشکل هم دا ده چې دوی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ورسره راوړې ده، که طلا ده، که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کېږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای سي.
دا یو ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشه یي موادو باندې اخته دي، هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پن ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده دپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې د موږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي، له کاره پاتې کېږي، کور له خدمت نه پاتې کېږي، دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولی شي.
د افغانستان د قوانینو په رڼا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري، بلکې د نورو بدبختي عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کېدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختي راولي، بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري ترڅو چې د خپل اولاد د راتلونکي په هکله پام وکړي.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله یې د کور نظم ګډوډ سوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنۍ څپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په کابل کې د موتاجونو د درملنې یو رختون در پیژنو. په کابل کې د موتاجونو د درملنې سرویس بسترز رختون ډاکټرانو وایي چې دوی د نورو خدمتونو ترڅنګ د رختون څخه د باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټرانو وایي دوی ته اکثر هغه موتاجین راځي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې سته او په کومو لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په خپل روغتون کې د محتاجونو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون سلوی بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه، د هغې چتر لاندې کار کوو تر 2018 کال اخیره پورې، چې بیا په 2018 کال په شروع کې د دارالامان سلوی بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په د غوښتنې د کمښت د ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو او تقریبا د 2018 کال نه تر اوسه پورې له عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روغدو کسان کوم ډول دوی ته دوي کیږي؟
موږ دوه ډوله خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل د روغتون کې دی او بل ډول خدمات په بهر د روغتون نه دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډوله تداوی نه دي، موږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات یې مخکې له تداوی نه مرحله کې وي، چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د روغتون یا د هوم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي، چې هغه هلته کوم ستونزې چې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیزې ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزې چې دې رسیدګي کولای شي فوکس لاندې نسی، او په درېو مرحله کې چې دې کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي او د درملنې 15 خورزینه خپل دوره پوره کړي، لاغه نو رسته دې بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کیږي. تقریبا تر یو کال پورې دې د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ فارغو دې تر ډول ډول ستونزې نوري هم پیدا کیږي، لکه وسوسه مثلا د مواد مخدراتو قوت پیدا کیږي، نور کورنی مشکلات مثلا نن د زینو مشکلاتو په وجه غي بیا روغ دي شي، مخکې لدې چې دې دوباره روغ دي شي د زینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، ترڅو مخکې لدې چې دې ځان ته ستونزې پیښې کې هغه ستونزې هوار شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې دا چې په اولو دریو میاشتو کې دې موږ ته هفتوار هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي راځي دلته او دې هغه خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو، مشوره وي، کونسلنګ وي او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلي دي. دغه اول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل راځي، بیا له هغې نه وروسته په دریو میاشتو نورو کې دی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي، خپل خدمات اخلي او هغې نه وروسته اخري شپږ میاشتو کې هر میاشت یو ځل.
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې دوی ساتي، کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوئ؟
کله چې ناروغ موږ ته راشي او بالاخره بستر ته ولوي د مخکنیو مراحلو په تیرولو نه وروسته هغې د بستر لاندې ونیول شي، بیا دلته دوه پړاوونه وي چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وایي، او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وایي. دغه دوه پړاو طی کوي په داخل د مرکز کې، چې په لومړي پړاو کې دی هغه د مخدره توکو د قطع علایم، هغه کوم اعراض چې دی ته پیدا کیږي، کوم نښې نښانې چې دی ته پیدا کیږي، کوم طبي ستونزې چې دی ته پیدا کیږي لکه اشکریزي فاجعه اسالات او داسې نور ستونزې، هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لوري چې دوی ته وخت په وخت دوا ورکوي، د دې ستونزو ته بررسي کوي تر هغه پورې چې دی د ډیټاکسیفیکیشن له مرحلې څخه ووځي، چې دغه مرحله کیدای شي له 15 تر 15 ورځو یا له 10 تر 15 ورځو پورې دوام وکړي. نظر هغه د مخدره توکو د استعمال کچې ته چې هغه وخت سره ورو ورو کمیږي، په هغه باندې مخکې له دې چې بستر ته راشي، او نظر هغه شخص ته چې دا د مواد څومره توانایي لري، د فزیکی قوت څومره ده، نظر هغه ته به فرق کوي. د مرحله خو نهایی ورځې د 15 ورځې وي، تر 15 ورځې پورې دی په ډیټاکسیفیکیشن کې وي. دویم پړاو د ریهابلیټیشن پړاو دی چې دی کې کاملا دی آماده دی دوی چې دی رواني جلسات واخلي، دی کونسلنګ واخلي، دی د کوم پلان د پاره چې دی راغلي، کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي، مثلا د هغه اهداف د نه لاسته راوړلو په وجه کې دی دوباره مثلا محتاج شي یا ورته ستونزې پېښې شي، دی بستر بیا جلسات نیول کیږي، پلان ورته ترتیبیږي. دلته چې بیا موږ څو رقمه جلسات لرو، چې روان درمانی جلسات دي، چې روان شناسان دی ته جلسات دایره کونسلنګ دی، مشوره دی هیده د احتیاط په بخش کې، د دې ستونزو په بخش کې، او بلاخره که کوم د هي ستونزې احیانا دی ته په دغه مرحله کې پېښېږي، نو ډاکټر صاحبان زموږ د دې په خدمت کې دي او دی ته تدابیر وړاندې کوي.
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د روختون تاسو کوم برنامه لرئ؟
زمونږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې ترسره کیږي، مکتب وي، ابتدایه، متوسطه، لیسا، پوهنتونونه هم زمونږ د فوکس لاندې، انسټیټیوټونه، مساجد ته ځو. زمونږ کارکوونکي ځي هغوی ته پوهاوی ورکوي، او هغه کسان چې په رسک کې قرار لري چې په دې وخر کې متاسفانه مکتب د ځینو شاګردان هغه استفاده کوي یا د هغې په کورنۍ کې کوم روک دی کس وي، چې دا بیا ورځ په ورځ د دې مشکلات زیاتیږي، نو په دې خاطر باندې مونږ ساحوي ټیم ځي په مکات تبو کې مساجدو کې او په پانتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي، حتی بغیر له دیونه په ساحه کې په کوم ځای کې چې بیروبار وي، کوم ځای کې چې دکان وي، حتی دکاندار وي، نور کاروباری خلک وي، کوم ځای کې چې ازدحام وي، هغې ته چې پوهېږي چې دغه ساحه کې موږ باندې خلک راټولېږي، زموږ خبرې اوري، موږ کارمندان ځي هغې ته پوهاوی ورکوي، هغې سره خبرې کوي، د مخدراتو په دغوښتنې د کمښت په اړوند د دې اضرار ورته تشریح کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه سره ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل صمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دی پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لرې وي.
موټر لرې؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور راسره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیا، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکوي کې یې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو ته عقل نه لرې؟ تا ته چا ویل چې ته یې تاکوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشه یي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، قسم منې، دا د غم لړلو نشه یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع که. کارونه خو لږ نه دي.
وکیل صاحب، خیریت خوب وی چې زمونږ د منطقي مشران دی راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خان، څه درته ووایم؟ زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجي صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی چې
تاسو غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي. زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه یي مواد ځینې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان هم په نشو اخته شي.
رښتیا وایي، داسې نه شي چې موږ په
کوره که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به موږ ته جنجال جوړ کړي. د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور راخلیږي او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې تا
کور دې ودان. حاجي صاحب، کور دې ودان، ژوند دې وسې.
زه دا نن عزیز ته وایم چې کور خالی کی.
ستړي واخله دا څخه پړي واخله بار له یو ستړي واخله ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکان او بیال لاشنی ول سرپ نک روزو اے دینا ویش بین مڑوان خکو لائے دے جن 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 خکو لائے دے جن 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 خکو لائے لکه غنم کې دغه ګوښتر لکه غاڼه سره راتاو منډه لکه غاڼه سره راتاو منډه لکه ناوې نارانوان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنخ کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند ژوند خلکو 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 منی سے جن دن تٹو پک منی سے کتاب کے